په کشت کې دیرش فیصده کموالی راغلی دی. ښاغلي قادري دغه راز وویل چې افغانستان له تیر کال راهیسې د دغو موادو پر ضد په مبارزې کې پرمختګ کړی.
د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو د یادولو په ترڅ کې د ولسمشر کرزي د لوړې د مراسمونو وروسته په دې اړه ملي غونډه د نشي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت جوړېدل د علماو له فتوا څخه د ولسمشر ملاتړ او په دغه هیواد کې د دې پدیدې د له منځه وړلو په اړه د تطبیقي پلان او ستراتیژي جوړول تر ټولو د پام وړ لاسته راوړنې وبللې. ښاغلي قادري د نشي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د تطبیقي پلان په اړه وویل چې دا پلان اته ستنې لري چې یو پر بل پورې تړلي او د ټولو پلي کول یې مهم دي.
دغه اته ستنې عبارت دي له تاسیساتو جوړول، معلوماتي کمپین، د بدیل معیشت منځته راوړل، د نشي توکو مخنیوی او د قانون تنفیذول، جنایي عدالت، د کوکنارو د کښت له منځه وړل، د نشي توکو د کموالي غوښتنه او د معتادینو درملنه.
د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزیر وویل چې د افغانستان دولت د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکار کړی دی او لا تر اوسه یې دومره کړي چې د بدیل معیشت لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه 300 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. خو اوس بیا حبیب الله قادری وایي هغه اقتصادي زیان چې د کوکنارو په نه کرلو کې افغان بزګرو ته اوړي د هغه ارزښت له 300 څخه زیات او 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د زیاته کړه چې دوی په دې اړه له نړیوالو سره خبرې پیل کړې دي.
ما راځنه د بایسستن کې به د افغانستان ان شاء الله کم از کم 60 میلیون ډالر کومه کونن.
دغه راز دغه وزارت چارواکو ویل چې دوی د نشي توکو په تولید او قاچاق کې د لاس لرلو په تور ځینې کسان هم نیولې دي او د عدلي او قضایي سیستم د جوړولو په برخه کې هم یو څه کارونه سرته رسولي. خو تر اوسه یې هغه لوړ پوړي دولتي او غیر دولتي چارواکي نه دي نیولي چې په دې تور تورن دي.
حسیبه شهید بچه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کموالي په حق له د دغه موادو سره د مبارزې د وزیر د څرګندونو جزئیات یې اورول. د ولسی جرګې او ولایتي شورا په ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره پرون په ټول افغانستان کې د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شول. دا مرکزونه به چې شمیرې 490 ته رسیږي د رواني چنګاښ تر پایه پورې د هغو کسانو پر مخ پرانیستي وي چې د رای ورکولو لپاره کارتونه نه لري. کونړ چې 14 ولسوالۍ لري په مرکز او 12 ولسوالیو کې د نوملیکنې دوه ډلې کار کوي او یوازې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نوملیکنې 4 مرکزونه پرانیستل شوي دي. د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لپاره په کونړ کې یو لکو 15,000 تنو نمونه لیکلي ول. نور جزئیات روح الله انوري له کونړ څخه راکوي.
د ولسی جرګې ولایتي شورا په ټول ټاکنو کې د ګډون په خاطر د کونړ ولایت په مرکز او دیارلس ولسوالیو کې د نوملیکنې کار د شنبې په ورځ پیل شو. په کونړ کې د ټول ټاکنو د تنظیم د ګډ دفتر مسؤول بخت الله خان د نوملیکنې د پروسې د پیل کېدو په اړه د ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
هر ولسوالۍ کې یو د نارینه او یو د ښځینه د نوملیکنې ټیم توظیف شوی دی. په استثنا د غازی آباد ولسوالۍ څخه چې هغه ولسوالۍ مخکې د نورستان ولایت پورې مربوط وه، هلته دوه ښځینه ټیمونه او یو دوه د نارینه وو ټیمونه هلته د نوملیکنې کار پر مخ بیایي.
کله چې د بخت الله خان څخه وپوښتل شو چې کوم کسان کولی شي چې د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي او کارتونه ترلاسه کړي، هغه په ځواب کې وویل
هغه کسان چې سکال عمر اصلس کال ته رسیدلی وي، یو هغوی کولی شي چې نوي کارتونه ترلاسه کړي. دوهم هغه وروڼه او خویندې چې د مهاجرت نه خپل ټاټوبي ته راستانه شوي وي، هغوی کولی شي دلته د نوملیکنې نوي کارتونه واخلي. دریم هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې کارتونه اخیستي وي، هغوی کولی شي دا کارتونه دلته تحویل کړي او دلته د کونړ ولایت اوسیدونکي دلته کارتونه واخلي. بل هغه کسان چې تیر کال یې د نوملیکنې کارتونه اخیستي وي او د څه وجې له مخې هغه کارتونه د هغوی څخه ضایع شوي وي، ورک شوي وي، نو هغوی ته هم دلته د نوملیکنې کارتونه ورکولی کېږي.
د هیواد د نورو برخو په تیر په کونړ کې هم د نوملیکنې پروسه په داسې حال کې پیل کېږي چې په تیرو ټول ټاکنو کې د زیاتو سیمو خلکو د رای ورکولو کارتونه نه ترلاسه کړي. اوس هم خلک ویره لري چې که د نوملیکنې پروسه د پخوا په څېر دوام وکړي نو کېدای شي چې بیا به هم ډېری خلک د رای ورکولو کارتونو څخه بې برخې پاتې شي. د خلکو د نوموړې ویرې او تشویش پر اړه ښاغلي بخت الله خان ویل
د انتخاباتو د تنظیم ګډ دفتر سره هغومره مالی امکانات په دې وخت کې نشته دی دلتا د ډیر تعداد کې خلک د نوملیکنې د کارتون څخه تیر کال هم پاتې شوي وو.
پرون د زابل ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم دا ډول ولس مرکزونه پرانستل شول. په هغو کې شپږ د کوچیانو لپاره دي. په زابل کې د ټاکنو د سمن ولایتي مسؤل شفیع الله عارف پال د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د مرکزونو د نه پرانستل کېدو علت امنیتي ستونزې وبللې.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په پنځه ویشت باید په ټول افغانستان کې دا کار شروع شوی او هم شروع شوی دی، لیکن موږ د بعضې امنیتي مشکلاتو یا د ترانسپورټیشن د مشکلاتو په وجه نه سوی کول چې په ټولو ولسوالیو کې دغه کار شروع کړو. موږ یوازې په کلات، شاري سپا او شازوی کې په هغه معینه تاریخ باندې خپل کار شروع کړو.
زابل یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د دولت مخالف وسلوال پکې نسبتا ډېر فعال دي. تېره اونۍ دغه ولایت د درنو نښتو ټکر و. د زابل د نوبهار ولسوال وایي چې ائتلافي او افغاني ځواکونو د خپلو عملیاتو په دوام کې یو طالب جنګیالی وژلی او د ماین جوړونې وسایل یې ترلاسه کړي دي. له هغه ځایه دوا خان مینهپال نور حال راکوي.
د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ امنیتي ځواکونو او په سیمه کې میشتو ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې یو طالب جنګیالی وژلی او له یو کور څخه یې ماینونه او د ماین جوړولو توکي ترلاسه کړي دي. دا خبره د نوبهار ولسوال محمد ظریف د ازادي راډیو سره د مرکې په ترڅ کې وکړه.
نن ورځ د سهار کولو څلور بجې باندې د سرو په کلي کې د کلي شاوخوا کې د اسلام کولو کمی نیولې وو. بیا یو طالب د مناظر الله په نامه باندې چې هغه د سرو د کلي ام وو او یو ورور یې په شپږ میاشتې مخکې د غزلله په نامه باندې هم د اسلام د قواوو د خوا څخه د مابین ولاړی او نن پر څلور بجې باندې د هغه د خپلو کورو څخه د خپلو کلي څخه کور خوځم د نسکو د کلي څخه واتی وو بلې خوا ته د شمزو خوا ته د اسلام د قواوو د خوا څخه د فیض لاندې سوی.
د محمد ظریف په وینا وژل شوی جنګیالی په سیمه ییزه کچه د طالب جنګیالو مشر وو. نوموړي وویل چې د ائتلافي ځواکونو سره یې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د عبدالمناف د کور څخه ماینونه او د ماین جوړولو اړین توکي ترلاسه کړي دي، خو عبدالمناف په تېښته بریالی شوی دی. طالب جنګیالو د پیښې په اړه تر دا مهال غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې په زابل ولایت کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې نوی پیل شوی دی. له بلې خوا د دولت مخالفینو په سوی لویدیځو ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی تر څو راتلونکي ټاکنې د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. د واخان مینهپال
د ازادي راډیو زابل. د زابل په همدې راپور سره د دې برخې د راپورونو لړۍ سرته رسو او ستاسو په هم راډیوي مجلې ته راګرځو چې احمد تکل چمتو کړی دی.
آزادي
راډیوي مجله ټولنیزه فرهنگی او معلوماتی خبرونه. د ازادي مجلې درنو دوستانو ورځې مو نیکمرغه او بلا مو لري. په همدې هیله تاسو را بولم د دې اونۍ د غاڼې اورېدو ته. دا غاڼه د تیرې اونۍ د کلتوري ادبي پیښو په اړه په لنډو خبرونو پیل کیږي. غوږ شئ عادل حمیدی ته چې دا خبرونه یې چمتو کړي او در اوروي.
د پژواک د خبری آژانس د خبر له مخې د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د مشرتوب لپاره رحیم الله سمندر د هغو آزادو ټاکنو په ترڅ کې غوره شو کوم چې د غبرګولې په 23مه نیټه په کابل کې ترسره شوې. په دغه غونډه کې چې د زیاترو ولایتونو د ژورنالیستانو استازو ګډون کړی و، خپلواک صافی د لومړي مرستیال، محمد عالم کوهکن د دوهم او اسما حبیب د درېیمې مرستیالې په توګه غوره شوه. په میدان وردګو کې د جغتو مدني او کلتوري بهیر لخوا په دې وروستیو کې د جغتو محالنۍ جریده چاپ شوه. په دغه جریدې کې چې اته مخه لري د سرلیکنې او شعرونو سربیره دغه مطلبونه خپر کړي دي. جغتو پوهنه او ستونزې، سباوون، سپیڅلې شملې، د وخت ارزښت او زموږ بې پروايي او داسې نور. د زما د لاس کرخو کې ته یې. دا د زلمی شاعر طاهر فرهاد د شعرونو د کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې د دانش پرندویه ټولنې له لارې د زرو ټوکو په شمېر له چاپه راووت. په دغه کتاب کې چې پنځه اویا مخه دی، د شاعر د قافیهوالو شعرونو سره ځینې آزاد شعرونه هم خپاره شوي دي. هیره د نوي دغه کتاب د انجینیر مهرالله شیرزاد او هدایت الله ضیا په مالي لګښت چاپ او خپور شوی دی. برګولی په نهشتمانیته په کندهار کې د لوی کندهار د کلتوري مرکز لخوا د افغان لیکوال او شاعر محمد معصوم هوتک په ویاړ غونډه جوړه شوه. په دغې غونډه کې چې د دغه ولایت د رادیو تلویزیون په ساحه کې جوړه شوې وه، ګڼو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. د ډاکتر طارق رشاد لخوا د معصوم هوتک په ژوندلیک او آثارو خبرې وشوې. دغه غونډه چې د مازدیګر په شپږ نیمو بجو پیل شوې وه، د شپې په لس نیمو بجو پای ته ورسېده. محمد معصوم هوتک د افغانستان یو نامتو محقق، شاعر او لیکوال دی چې د دغه هېواد د مطبوعاتو له لارې ګڼې لیکنې او څېړنې خپرې شوې. دی اوس په کانادا کې هستوګنه لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د آزادۍ مجلې اونیزه خبرونه اوري. په تیرو دوو غنو کې مو په همدې مجله کې د مشرقي د موسیقي د ځانګړي مکتب په اړه د پروګرامونو د لړۍ لومړۍ او دوهمه برخه واورېده. په دې غنه کې د دې لړۍ درېمه برخه اوري، خو له هغه مخکې د زلین په ښار کې د فلمونو د فستیوال راپور وړاندې کوو. د فلمونو په دې فستیوال کې د افغانستان نمائندګي هم وه، خو ښایي د سارا په نامه هغې میرمنې چې د افغانستان په استازیتوب یې خپل یو فلم دې فستیوال ته راوړی و، افغانستان لا لیدلی هم نه وي، او که یې لیدلی وي ښایي کلونه کلونه مخکې به ورڅخه راوتلی وي. د زلین د سینمایي فلمونو فستیوال د چک جمهوریت د زلین په ښارګوټي کې هر کال جوړیږي. حتی هغه مهال چې چک د جرمني تر اشغال لاندې و هم دا فستیوال جوړېده. د زلین په فستیوال کې د نړیوالو فلمونو د سیالۍ ترڅنګ په چک جمهوریت، هنګري، پولند او سلواک جمهوریت کې د سینما د پوهنځیو د زده کوونکو لخوا جوړ شوي فلمونه هم نندارې ته وړاندې کیږي. د زلین په فستیوال کې د ګډون لپاره وړاندې شوی فلم چې افغان میرمنې له ځان سره راوړی و په همدې وروستۍ ډله کې و. زما همکار طاهر روخان هم د دې فستیوال ګډون کوونکی و، او په سلواک کې له دې افغان زده کوونکي سره یې د زلین په ښار کې کتلی دي.
د یوې ځوانې افغان نجلۍ یو لنډ مستند فلم د چک جمهوریت د زلین د ښار د ماشومانو او ځوانانو په 50 نړیوال فستیوال کې ګډون درلود. په دې فستیوال کې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه د ماشومانو او ځوانانو لپاره جوړ شوي فلمونه ښودل کېږي. سږ کال په دې فستیوال کې 438 فلمونه وښودل شول چې له 23 هېوادونو څخه راوړل شوي وو. د فستیوال د ځوانانو د هنري فلمونو په کټګوري کې 40 فلمونه په سیالۍ کې شامل وو، چې په پای کې د ناروې د هېواد یو فلم چې نوم یې د شیدو رنګ و د دې برخې لومړۍ جایزه چې د سرو زرو بوټ دی ترلاسه کړ. د ماشومانو د هنري فلمونو په برخه کې هم 40 فلمونو ته په سیالۍ کې د ګډون حق ورکړل شوی و، چې په دې کټګوري کې د بې عقل 14 کلنۍ په نامه یو سویډنی فلم د فستیوال لومړۍ جایزه وګټله. د زلین د فستیوال فلمونه د زلین د ښار په شپږو سینماګانو او همدارنګه زلین ښار ته نږدې د شاوخوا وړو ښارونو په سینماګانو او همداشان د پراګ او برنو په لویو ښارونو کې نندارې ته وړاندې شول. د زلین د ښاریانو د خاصې جایزې د ګټلو لپاره د سیالۍ په برخه کې لومړۍ جایزه د حیات په نامه یو ایراني فلم ته ورکړل شوه چې د غلام رضا رمضاني لخوا یې ډایرکټ شوی و. دغه فلم چې په څو نورو نړیوالو فستیوالونو کې هم جایزې ترلاسه کړې دي، د لیدونکو له زیات هرکلی سره مخامخ شو. د دې فستیوال یوه برخه د ځوانو محصلینو لخوا جوړې شوو فلمونو ته بېله شوې وه. په دې برخه کې یو لنډ مستند فلم چې یوې ځوانې افغاني نجلۍ جوړ کړی و هم لیدونکو ته وښودل شو. د دې ځوانې نجلۍ نوم چې همدا اوس د سلواک په جمهوریت کې د سینما په څانګه کې په تحصیل بوخته ده، سهرا دی، او دا د هغې لومړنی سینمایي فلم دی. د دې فلم موضوع د افغاني، ایراني، هندي او نورو هیوادونو د مهاجرینو په حق لده چې همدا اوس د سلواک جمهوریت په یو کمپ کې په ناوړو شرایطو کې شپې او ورځې سبا کوي. کله چې مې له سارا څخه پوښتنه وکړه چې ولې یې دغه موضوع د خپل فلم لپاره غوره کړې ده، ویې ویل
موضوعی که موضوع فیلم موضوعی هستش، موضوع روز هستش. این موضوع مهاجرت موضوع
اینکه د دې سره موضوع د روانو شرایطو او حالاتو موضوع ده. کله چې یو انسان له خپل وطن ووزي او به هر تزي نو د دې مهاجرت په ترڅ کې له خپل ژبي کلچر او له خپل خاورې څخه لری کیږي او دا چې ولې ما دا موضوع د خپل فلم لپاره غوره کړی ده علت یې دا ده چې زه هم په همدې جمله کې راځم، یعنی هغه ستونزې او ناخوالې چې کډوالې لري زه یې هم د سر په سترګو وینم او احساسوم.
د چک جمهوریت د زلین په ښار کې د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د ګډون کوونکې سارا خبرې مو اورېدې. میرمن سارا چې په افغانستان کې زیږېدلې اوس په سلواک جمهوریت کې د سینماتوګرافۍ په برخه کې زده کړې کوي.
په مشرقي کې ټنګ ټکور نور محمد الله یو وړاندې کوي.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. د خبرونه په دې برخه کې په ننګرهار کې د ولسی شاعر ملنګ جان د شاګردانو په باب معلومات واورئ. ملنګ جان اکثره سندرغاړو ته شعرونه ورکول او هغه به په خپلو خوږو غږونو د موسیقۍ له جادوګرو سپو سره یو ځای کول او د اوریدونکو په زړه کې به د مینې احساسات او ولولې راپارولې.
یو د بیسکل پنا کاون نر قلم دې بلند ځاینه سمونه. یو د بیسکل پنا کاون نر قلم دې بلند ځاینه سمونه. یوں دل کو جڑوی بلنے غمس کڑوی.
استاد اولمیر اسلام تور بادام سپین بادام او میرزا گل دا هغه سندرغاړي وو چې د ملنګ جان شاګردی کوله. ملنګ جان که څه هم په موسیقي او دغه په اساساتو نه پوهېده خو د سیمه ایزو سندرو په قالب کې به دغه سندرغاړو ته شعرونه جوړول. په دې اکل راځي استاد نصر الله حافظ ته وښو.
هغه وخت کې پخوا علمي موسیقي نه وه، زمونږ ولسی موسیقي. نو کله چې ملنګ جان په شاعرۍ پیل وکړ نو هغه ته د هغه په شاګردانو په جمله کې سپین بادام او تور بادام او استاد اولمیر او استاد محمدین زاخل هم د هغه د ملنګ جان شاګرد وو او دوی با د اغوینه شیر اخیستل او به وتا یو ولسی قالب جوړاو او هغه به په خادویو او په ودونو کې به هغه د خلکو د سات تیرو. ملنګ جان یو شاعر وو، بیسواده شاعر وو او چې وروسته کې دومره قدر کولی شو چې خپل شعر به لیکه او هغه دومره ملنګ جان ډیر لوی شاعر وو او خو کله به چې رادیو ته راغې نو د ناستې او د کوټې ځای به نه درلودو او په دروازه کې به ولاړو. نو دا زمونږ د شاعر او قدر دی په زمونږ په وخت کې چې دغه سي شاعران بي قدر دي او دي هیڅ توجه ورته نكي.
Thank you.
وروسته قدیم سید عالم او پلغمان کې هیکل او د ګلکی پشان سندرغاړو خپل غږونه وچت کړل او د مشرقي ولسی موسیقي ته نور هم پراختیا ورکړه. دغه سندرغاړي شوقیان هنرمندان وو. په خپله به یې سره کمپوزونه جوړول او اکثره وخت به یې نیمکۍ چاربیتې او کیسې ویلې.
پخوا به شاعرانو کیسې جوړولې او خصوصا به د هغه کیسو کې د پیغمبرانو ذکر به شوی و او د دومره لوی کیسې به وي چې نیمه شپه به شوه او دا کسبه نه خلاصېدله. او ګلرنګ د دغه وخت یو مشهور کیسه خان و او مجلسی و او هغه به شپه په میدان کې سبا کوله او د چپریار په سیمه کې لالمیر نومېده او هغه ډیر مشهور کیسه خان و او ګلرنګ به لالمیر ته راته او تینه به کیسې زده کولې. ټولې مجلسی اشعار لکه نیمکۍ بګتۍ لوبې چاربیتې کیسې او داستانونه و. ما د قمرګلې په آواز کې یوه سروکې جوړ دی او هغه وایي چې د لونګ ونې څانګې دې ګل شه زه امیل تې جوړوم.
د مشرقي د موسیقي په اړه د پروګرامونو د لړۍ دریمه برخه مو اوریده چې نور محمد لاهو چمتو کړې وه. د آزادې مجلې په نورو خپرونو کې به د افغانستان د موسیقي د شتمن دود په برخه کې نور معلومات هم درکړو.
آزادې مجلې کې د افغانستان او نړۍ د کلتوري پرمختګونو په اړه خبرونه، مرکه، راپورونه او نور مطالب اوریدلی شئ. د آزادې پښتو مجله د یک شنبه په ورځ د مازدیګر له 3:30 تر 5 بجو پورې خپرېږي. همدا مجله د دوشنبه ورځې په سهارنۍ خبرونو کې له 8:30 تر 9 بجو پورې تکرارېږي. کته سو هم د کلتوري پیښو، فعالیتونو او پرمختګونو په اړه معلومات لرئ او غواړئ چې د آزادۍ مجلې له لارې له نورو سره شریک کړئ، له موږ سره تماس ټینګ کړئ. زموږ پته: پوسټ باکس شمیره 411 کابل، افغانستان. پوسټ باکس شمیره 1340 پېښور، یونیورسيټي ټاون. او پوسټ باکس شمیره 3340 پراګ، د چک جمهوریت.
اوس واوری د نندارتون اونیزه څیړنه. په دې اونۍ کې حبیب الله رفی په افغانستان کې د انتخاباتو تاریخ څیړلی. په دې څیړنه کې به واورئ چې 3000 کاله مخکې زموږ نیکونو او غورو نیکونو د خپلو ټولنیزو او سیاسي چارو د سمون لپاره رای ورکولې.
افغانستان په راتلونکو څو میاشتو کې پرلماني انتخابات په مخ کې لري. انتخابات سیاست په قاموس کې د ولس لخوا د نمائندګانو ټاکلو ته وایي او بیا د هر هیواد له سیاسي سیستم سره سم یا دا جرګه په خپله حکومت جوړوي او یا یوازې په جوړ شوي حکومت څارنه کوي. مطلقه او خپلچارې حکومتونه ډېر لرغوني دي چې په خپله استبدادي رایه به یې په خلکو حکومت کاوه او څه به یې چې غوښتل هماغسې امرونه او حکمونه به یې چلول. د نړۍ بېلابېلو ولسونو هڅه کوله چې د حکومتونو د مطلقیت مخنیوی وکړي او داسې لارې چارې رامنځته کړي چې ولس په خپل برخلیک کې برخه واخلي. د ولس په برخلیک کې د برخې اخیستلو لپاره یو هم د پارلمان او ولسي جرګې جوړېدل دي. په دې برخه کې لومړی ګام د اروپا یو کوچنی هېواد اسلند واخیست او په 1900 کال، یعنې له نن نه 1940 کال وړاندې یې په خپل هېواد کې انتخابي پارلمان یا ولسي جرګه جوړه کړه او بیا د 14مې میلادي پېړۍ په منځ کې په انګلستان کې پارلمان رامنځته شو چې تر اوسه دوام لري. د نړۍ په هېوادونو حکومتونو کې دوه ډوله پارلماني حکومتونه موجود دي چې ځینې یو مجلس لري او ځینې دوه، چې یو ته یې ولسي جرګه او بل ته یې د مشرانو جرګه وایي.
دا چې په افغانستان کې انتخابات او انتخابي سیستم څه وخت رامنځته شوی دا ډیره جالبه او په زړه پورې موضوع ده، او زموږ د هیواد لرغوني انتخابات چې عمر یې 3500 کلونو ته رسیږي یوه داسې ځانګړې بڼه لري چې لا تر اوسه هم په نړۍ کې دې ډول انتخاباتو ته څوک نه دي رسېدلي. دا انتخابات د آریایانو د ژوند په ټولو ټولنیزو او سیاسي برخو کې له لاندې نه مخ په بره ترسره کېدل، او له کېږدۍ نه تر ماڼۍ پورې ټولو خلکو برخه پکې اخیسته او خپل نماینده یې ټاکه.
هغه وخت چې د هېواد په شمال کې آریایانو د مالدارۍ ژوند کاوه او د بلخ او شاوخوا سیمو په دښتو کې خواره وو، یو انتخاباتي ټولنیز ژوند یې تنظیم کړی وو. د دوی په دې اجتماعي نظام کې کورنۍ د ټولنې بنسټ وه چې پلار د خوراک د برابرولو او مور د هغه د مساوي او عادلانه رسولو مسؤوله وه، او دې تشکل ته کلا یا کول ویل کېده. ورپسې جوړښت ګوترا نومېده. په دې کې به د قبیلې هغه کورونه را یوځای وو چې ګډ اغیل یعنی شپول به یې درلود او څاروي به یې په ګډه پکې درول. دې تشکل ته به یو مشر په ګډه ټاکل کېده. د ورپسې جوړښت نوم ګشتي وو او هغه ګڼ ګوتراګان به پکې راغونډ وو چې ګډه ورشو او سرځای یې لاره، چې دې به هم یو انتخابي مشر درلود. د ګشتو یې له مجموعې نه بیا ګرامه جوړېدله، او د هغې به هم یو انتخابي مشر وو چې موږ یې نن د یوې ولسوالۍ انډول بللی شو. دا به د څو سرځایونو له مجموعې نه جوړه شوې وه. دا دومره پوخ تشکل وو چې لا تر اوسه د ګرام کلمه زموږ د هېواد په ډېرو مکاني نومونو کې شته، لکه بګرام، کانګرام او نور. په دې پسې د ویسا یا دیسا تشکیل وو چې د څو ګرامو خلک به پکې راټول وو چې له اوسني ولایت سره یې ورته بللی شو. دیس یا ویس به هم یو انتخابي مشر درلود. د دې جوړښتونو په سر یا حرم کې د جانا په نامه وروستی سیاسي جوړښت وو چې د یوې وړې پاچاهي بڼه یې درلوده، او مشر ته به یې چې خلکو ټاکلی وو راجان وایي. په دې ترتیب د آریانا د مالداري او کوچني دورې په تشکیلاتو کې له لاندې نه په پورته ټول ټولنیز جوړښت په انتخاباتو ولاړ وو، او د همدې ټاکلو مشرانو له ارادې سره سم یې ژوند کاوه.
تر دې وروسته په آریانا کې د ښارونو او ثابتو مرکزونو په جوړېدلو سره د مشرتابه ساحه نوره هم پراخه شوه، او د انتخاب حق تر ډېره حده پکې وساتل شو چې د دې انتخابي تشکل د پوخوالي لپاره یې دوی جرګې هم جوړې کړې چې یوه یې صبحا نومېده. دا جرګه په کلیو کې جوړېده او کلیوالي لانجې به یې فیصله کولې. په کلي کې یې ځانګړې خونه ورته ټاکلې وه، او په نارینهو سربېره ښځو به هم برخه پکې لرله. د دې جرګې ګډون کوونکي به د سیمې مخور خلک وو چې خلکو به خوښ کړي وه. دوهمه جرګه یې د سیمېټي په نامه وه چې د قوم مشران به پکې راغونډېدل، او د اولس د برخلیک ټاکلو په چارو به یې پرېکړې کولې چې واکمن یا د اولس مشر به هم په همدې جرګه کې ټاکل کېده. د دې انتخاباتو او انتخابي نظام بهیر په راوروسته زمانه کې هم د جرګې او لویې جرګې په نامه راپاتې شو چې تر ننه چلیږي، او دا جرګې او لویې جرګې چې د اولس باوري استازي پکې راغونډېږي د ملي برخلیک په ټولو برخو کې د تصمیم نیونې مرکزونه دي. کله چې دولت نوي دولت جوړوي، کله چې پردی تجاوز کېږي د پاڅون قمانده ورکوي، کله چې اړه پېښېږي اساسي قانون جوړوي، او د ولس په نمایندګۍ د هیواد په سیاسي برخلیک کې بشپړه اراده او د پرېکړې واک لري.
له دې سره اویا کاله مخکې په هیواد کې ولسي جرګه او بیا مشرانو جرګه جوړه شوه چې د خلکو نمایندګان په دایمي توګه پکې راغونډ شول. خصوصا د ولسي جرګې اوومې او دولسمې دورې ته آزاد انتخابات وشول، او ولسي جرګې او مشرانو جرګې د حکومت پر چارو قانوني نظارت درلود، او وخت په وخت به یې حکومتونه تر پوښتنې لاندې نیول. په دتیاري رژیمونو په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر له منځه یووړ، او د پردیو په لاسونو جوړ شوي حکومتونو د هېواد اداره د ځنګل د قانون غېږې ته واچوله. اوس چې په هېواد کې د انتخاباتو په بنسټ یو حکومت جوړ شوی، افغانان باید هڅه وکړي چې د دې هېواد د ملي تجربو په رڼا کې د انتخاباتو بهیر یو ځل بیا روان کړي، او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې پر انتخاباتو سربېره د ولایتي جرګو په انتخاباتو سره د لاندې نه مخ په بره د انتخاباتو بهیر راژوندی کړي.
د نندارتون د دیونې خبرونه مو واورېده چې وږمې رشیدی او علمګل سهار وړاندې کړه. له دې سره زه احمد تکل خدای پامانی در سره کوم،
او تربلی ونی او بلی گانی مو پا پاک رب سپارم سمسور او ودان وسی.
رادیوی مجلمو لآزالی رادیو سخواوری ده لهم دی سره ده دی سات دخ پروانی وقت سر ترسی جی زی اسمت ساروان لطاسوی جاسا خوارم او میکروفون خپل همکار برشتان نظری تسپارم چی دیو سات پا مخبه لطاسو سروی.